طاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام درنو دستان و اخبروانی تبع همستر مسی. قبل که ده سهر اتبا جیسوی دستانو ده اصدی رادیو یو بلا اخبروانه ز فریبا زهر ده قدر جلالوف با تخنیک همکاری در توراندی کم پا ده اخبروانه که با واوری چی پا افغانستان که ده هدفی وجونو ده لری پا ترسکی پرون ماشام ده شد زود حقون و مدافع فرشته کوهستانی پای وصلوال برید که وجل سوا ده دی لری ده ختمی دو پا هدف با ده کورنی و چار وزارت ده پروگرامونو پا ده هم واوری خو ده اخبروانه تر ده محل ده افغانستان و نری با مهم و خبرونو پیلوم. پسر که ده مهم و خبر نصر چکی ده غزنی والی وی ده خبریال رحمت الله نکزه ده وجون که ترکی لگوالی ده ده افغانستان ده بحرانی و چارو وزیر لی و اندونیزیهی پلاوی سر پکتنه که پا افغانستان که ده وربان ده تینگشت و ده سول پروسی ده ملاتر پا برخه که ده حقه و ادهاتی او استایله او ده ایران مرکزی بانک وی ده امریکا متحده ایالات و منلی چه ده هیوات کوالی سی پر اغو پیسو چه ایران له هیوات بحر لری ده هیوات ده وگلو لپاره ده کرونا ویروس پر ضد واکسین رانی سی. ده خبرونو تفصیل د غزنی والی وی د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژون کوترکی لګولی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنی په جدیت سره روان دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو ان شاء الله شریک به کړو درسره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو د دې وژنې پراته وسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لی و اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو لکتونو وروسته داسې ویډیوي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد ستریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد ستریم 2 نلی کې روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلې او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکاله کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکان کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و نمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون نمانځل کېدل. او د مالداویا نوې ولسمشري مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غوړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 43 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارورد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سوه. خو د افغانستان د کورنیو چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارک د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمایي کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت رفیږو.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه وینئ. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازادې رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور جزئیات ورو.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصه اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او راره ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبرید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولی دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو اپراتیفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوری کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشتې کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حملې غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو، د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرښه د خلکو کله لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټي شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې وروستۍ ادبي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې موږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره له دې چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې د دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونو بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مندي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلی سي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل، د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زعامت باید ولس وټاکي، نه د کویټې شورا، پېښور شورا، د اهل او عقد شورا، پلانۍ شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
شاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دی چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د ججې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
ژوند آزادي
خزینه ته سړي اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
سمه شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایانده فاطمه مورچل وایي د روان کال تر پایه په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکوي. نورحال اعظم همکاره کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیواله کنفرانس وروسته الکترونیکي حکومتولي د دې حکومت لومړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړې چې د بایومیټریک تر څنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
رئیس جمهور در نشست های متعدد کې دره
ولسمشر په جوړستي اونې کې مختلف ناشتو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړی ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د ډیر ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2010 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدل سي. له احمد شیبرس خبر وورو چې نړیواله ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسایل راخیستي دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیشې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان بیرغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د ته ویلي دي چې د نشتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوخت دي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن براډي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې براډي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلي پر یو کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین رسپانې بیا د افغانستان د وی پولیسو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. رسپانې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه په چیغو شوه. دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو. موټروانې هم ټپي شو. څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست. پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. ده د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه. میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن د برید وخانده او د پیښې په وخت یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي لکه پر سهار چې وشو، چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کېږي چې له وویشتو اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکل کوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن واندرلین په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملہ زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنی او پیچلی وي د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خندونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره څو میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونې په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت ته ورسو چیرې چې د ژمي په راتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې ښار ته راځي او له دې ځایه د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالیږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیلو سیمو ته د سوان لپاره د لرګیو د لیږد په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګلو ځنګلونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لرګیو د آرې یو ماشين په ځخ پایلېږي.
دا د خوست ښار په شمالي برخه کې د لرګیو پټال کې د هغه ماشيني اړې غږ دی چې شاوخوا سلوه کلن عمر دین پرې لوی لرګي وړ کوي څو خرڅلاو ته آماده کړي. عادل مرجان بیا له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د لرګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. د وایي هر ورځ د خوست سربیره یوازې له دې ټل څخه لسګونه په لرګیو بار موټر او نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. له ده مې وپوښتل چې دا لرګي له کومو سیمو راځي او آیا داسې سیمه هم در معلومه ده چې په خوای ګڼې ونې درلودې خو اوس په سپیره ځای بدله شوې وي. عمر دین وایي په ځنګل لرونکو سیمو کې د میوه لرونکو ونو لکه د زنغوزیو یا چرمغزو د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي خو نورې ونې لا هم وهل کېږي. د خوست د مرکز اړوند ګلزاره کسمه د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګینی ولی له دمې وپوښتل چې ولې لرګیو وهلو ته مخه کړي.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاته صدلی دی نه بجلی چاته صدلی دی پیږه هیڅ شی نشته مجبورۍ نه. دا خو بیا ټول امري ولایت سړنه مړه دا شیبه شونډې ونه ده هیڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرنې ریاست مسولین هم د شنوونو د وهلو لاملونه بیکاری بې وزلي او د چاپیریال پړه په خلکو کې د ما پوهاوي نشتوالی بولي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د پرې کولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډیره په چټکه روانه وه. د نوموړي په وینا اوس شنې ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کېږي چې ډیرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلې دي. ښاغلی شانوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګینی ولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کېږي.
ځنګلې قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیر زیاته کمه سوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسولین وایي د دې ولایت 1,30,000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوې او د هیواد 1,00,000 ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کېږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړي او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنل څخه غوښتنه مې په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکرې توجیه د ټولو رسالې ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکرو د طرفه نه دی، پر موږ هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو مراکز یا دفاتر باید رسالې ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکرې په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخنی سم السلام علیکم و رحمت الله تعالی وبرکاته.
زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مرنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پورې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پورې نه رسي. پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د لزادرو تر مانده دی. هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو، دغه دومره کیفیت خراب چې په غاون کال باندې وګورې او د سر کې مخ وکي زما د ازادي راډیو سره داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ظفر او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسې وسلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسی ازادی رادیو اوری دوستانو پا دی سر ورسیدلو نیمه برخی تا پا کبل که اتبا جیو درش دقیقی دی یو زل بیاد مهم و خبرونو لندیز فراندی کن د غزنی ولی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژون کوڅه کې لګولې دی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځمه ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنکړل رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ په یو وسلوال بریټ کې وژل شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه هیواد هڅې وستایلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې د هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلې کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي دوستانو وس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه تباشو د افغانستان د امیرختي وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لغړاوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړي
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغه افغانانو ته چې د کورونا وایرس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه بده تیر دوی اجازه ورنه کړل سي د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته وړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لغړاوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24 زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تک په موخه د افغانستان له پولو اوړي خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د ازادي راډیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سږ کال د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا 10% د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې چې مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پوښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کیږي، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغې په خاطر باندې چې زما اولی ماشوم و زه ډېره زیاته ډارېدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده. خود عملیاتو لکبله لکوم او روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی. دا بلغ غی وورو.
کله چې ما واده وک زه امیدوار سوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ما ته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارې دم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانه ته. متاسفانه چې لاړو خو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم. خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات شي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله.